په خبر کې د ورځې درې بجې شوې او د کوټ مشال ریډیو په یو بل غړی کې به هم زه هارون بچا در سره په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو راپورونه او ونیس پروګرام د مشال ریډیو مجله به تاسو ووري. خبرونه به همیشه اجمل وي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پاکستان او تحریک طالبان پاکستان تر نامعلومه وخت پر ډس باندې رسای شي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې ناصرګند وسلوالو یو ځای تن وژلې او نن د تماکو نه کارولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان تر نامعلومه مودې په ډسبندې صلاح شوې دي. د امریکا غږ او پاکستاني ډان رسپانې خبر ورکړې چې پاکستانی چارواکي او تحریک طالبان پاکستان په داسې وخت کې دور بند په غزولو صلاح شوې چې لوړاندې د شوې ډسبندې موده تیر شپه پایته رسیدلې. د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې اترې د افغان طالبانو په ملګرتوب په کابل کې روانې دي. رپورټونه وایي چې دواړو غاړو په خبرو اترو کې د دې لپاره د جون میاشتې تر نیمایي وقفه کړې ده چې خپل منځي سلام مشورې وکړي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې ناصرګند وسلوالو یو ځای تن وشلې دي. د میرعلي تانې یو چارواکي د نومنه خولو په شرط مشال لډیو ته ویل چې وسلوالو د مې په دیرشمه په خدي سیمه کې یو ځای تن وشلې او تښتېدلې دي. چا د دې برید ذمہواري نه ده منلې. پولیس وایي د دوی د نامعلومو وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د بلوچستان په پښتون میشته ضلع شیرانی کې د چلغوزي او د ځنګل مالکان وایي اور د دوی د آمدنی یوازینی وسیله نیستې لمن سوړې ده. دوی وایي د شیرانی په غره کې د نیستې دوه اونۍ اور یې د چلغوزي او ځنګل له خاورو سره ګډ کړي. د یادې سیمې یو قبایلي مشر ملک عبدالستار شیرانی پرون مشال لډیو ته ویل چې یوازې د دوی په کروڑونو روپو تاوان شوی.
په تر کال کې موږ 200 غونې شکولې او په 200 غونې کې په یو غونې کې 100 کیلو راځي. نو دا تقریبا جوړاج 1500 من ما خپل خاندان ما نه کروڑ روپې جوړې کړې دي. په تر کال کې دا وان دی تر 2000 هم زیات راځي. نو د اوس فصل په د اتمه په نمه کې شکاج دا یو توکو دی وی دا نیم موږ نسته غرګړ پاره غسو.
د شیرانی ضلع مرستیال کمشنر اعجاز جعفر د مې په دیرشمه بیا مشال لډیو ته ویل چې د لپاره کمیټي جوړه شوې ده چې تر پلټنو وروسته به د ټول تاوان اندازه پډاګ شي. د بلوچستان د ځنګلاتو محکمې په وینا د اوریې د مې له 15مې د ایران د اور وژن کې څنګه البته کې په مرسته قابو کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف لنن څخه په درې ورځنی رسمي سفر ترکیه ته سي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د مې په دیرشمه په ټویټر لیکلی چې شهباز شریف به له ترکیه سره د پاکستان دوستانه اړیکې بیا تازه کوي. نوموړي زیاته کړه چې شهباز شریف به د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیده کاتو او په دوه اړخیزو چارو خبرې کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ وایي چې په ترکیه کې دوه ورځې تیرې کړې او په دې لړ کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو له مخکښانو سره لیدلې دي. د ده په وینا له خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو پخوانیو والیانو د ولسي جرګې مشرانو جرګې غړو او وزیرانو سره ملاقات کړې. ویسټ په خپل ټویټر پاڼه له هغو کسانو سره چې د ترکیې د سفر په لړ کې ورسره لیدلي عکسونه هم خپاره کړي دي. نوموړي همداراز لیکلي چې د دې کتنو هدف دا و چې د افغانستان په اړه د بیلابیلو خواوو نظرونه واغستل شي. او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او لخوا له 1988 کال راهیسې د مې یو دیرشمه د تنباکو د نه کارونې نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. یا سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپل سګنی رپورټ کې ویلي چې د تنباکو صنعت هر کال تر 8 میلیونو زیاتو کسانو د مړینې سبب ګرځي. په رپورټ کې ویلي شوي چې د تنباکو په لوګي کې له 2000 زیات کیمیاوي مواد وي چې پکې لږ تر لږه اویا په انسانانو او ځناورو کې د کینسر سبب جوړیږي. د صحت نړیوالې ادارې په ماحولیاتو د تماکو سنت د بد اغیز په اړه خبرداری ورکړې. د ادارې د تماکو سنت له وجې د رسیدلو زیانونو د مخنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. د خبرونو پای.
د مشال لډیو خبرونه اوریدونکو سپاره شو. رپورټونو ته د جنوبي وزیرستان انتظامی یو شمېر داسې پوسټرونه خپاره کړي چې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په اړه پیغامونه پکې ورکړل شوي دي. په هغه کې ویل شوي چې دا د طالبانو لپاره یو ښه فرصت دی چې د پاکستان آئین او قانون ومني او د پورامن ښاریانو په څیر ژوند وکړي. دا په داسې وخت کې ده چې افغان طالبان د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب کوي. اشتیاق مسید معلومات لري.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ چارواکیو له طرفه د سیمې خبریالونو ته د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د راون امن مذاکراتو په باره کې درویشت پوسټرونه لجلې شوې دي. په دا پوسټرونو باندې د مذاکراتو په باره کې پیغامونه درج دي او په یو پوسټر باندې د قبایلي جرګې او د تحریک طالبان پاکستان مشر مفتی نورولی تصویرونو سره دا پیغام درج دی چې د تحریک طالبان پاکستان لپارا هم غورا موقع دا چې د پاکستان آئین او قانون اومانی د پرمنا هوادوالو په نوم باندې د پاکستان عوام دوی قبول کړي. د پاکستان حکومت سره د افغاني طالبونو حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان سره د راون امن مذاکرات په باراکښې په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور ماسید مشال ریډیو ته وویل.
ٹی ٹی پی او پاکستان حکومت په دچو پوائنټس باندې سارا روزی شوی دی لکه طالب واپسی فوج او 60% علاقے نا وطن دا کایونو خلاصوی خو پدا ش ډیر خبره دا ستی چې دا هغه تفصیل نشتا دی لکه چې طالب یی چې زو یعنی کې مصلی رو دریم بل دای زور دا استفاټ امرجر او ختمه وی نو فټ امرجر کو پارلیمنت کوي.
د پښتون ژغورنه ورزنګ غړی علمزیب ماسید ویایي چې دوی د امن مذاکرات مخالفت نه کوي خو دا سه امن او مذاکرات هم دوی ته قبول ندی چې د قبایلی سیمې خلق د یو بل جنگ سره مخامخ کی.
کچیر داس مذاکرات وی چې یخ په شکل سے یو نوې ملټری اپریشن نه موږ هم د بیارو درې نه موږ دا هیڅ کله هتا یور نه تقریبا شپوره سوره مذاکرات شوی دي ته 15 وره بقاعده امر معاهده شوی دي لیکلې اکیسا او په پاسو بیا ملټری اپریشن تر ول بیو د خلک تبوی پښه شولا یعنی یو څه قانوني او آئینی یو جواز یا یو قانون ورته غاکیږي چې نه دوه په دغه لول باندې کیږي چې موږ امن غوړي او داس امن غوړي چې واپس بیا جنگی نه نه.
د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر چې خپل نوم جاوات اولی خواش نکړل مشال ریډیو ته یې تصدیق کړی دی چې د افغانستان طالبانو په منځګړتوب پاکستانی چارواکیو د دوی دا خبرې قبول کړې دي چې د تحریک طالبان کې دیونو د پاکستان زندانونو نه خوشی کوي. د پاکستان آئین غیر شرعي د فاتوا د ٹی ٹی پی وسلاوله باندې وو لاګو نوي ملاکنډ ډویژن کښې وو د نظام عدل ریګولیشن لاګو کیږي او په تحریک طالب بون وسلاوله بنے چکی میں مقدمے درج دی او خاتمی جی او پدا مذاکرات کشے چھ پکو میں خبر لیا راونے دی اغیب پا براکشے اوویل چھ دے قبائلی زیلو دے خیبر پشتنخوا سرا انزمام قبائلی زیلو نا دے پاکستان فوج پا مکمل توگا واتلو بنے لیا خبر راونے دی. دگی کمانڈر دا تصدیق ہم کڑائی دائی چھ پاکستانی چارواکیو دے تحریک طالبان نا وشتنا کڑی دو چھ دے پاکستان آئین وہ قبول کوئی دے لائسنس و سلابا د ځان سره ګرځاوی او د خپل تحریک د ختمولو اعلان با کوي او د داعش ډلې سره وو هم څه تعلق نه سوتی او د پاکستان حکومت سره وو د ډز بندي اعلان کوي. دا د هم یودوی چې د تحریک طالبان پاکستان سره د افغانستان شار کابل کښې د راون امن مذاکرات په باره کښې یا د پاکستان حکومت سره هم ویلي نه دي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د بلوچستان د شیرانی ضلع په غرونو کې د سوځېدلي ځنګل مالکان وایي دومره ډېر تاوان یې شوی دی چې ازاله یې ممکنه نه ده. د دوی په وینا حکومت دی د پلټنو ترڅنګ د ځنګل د بیا بحالیو اغیزمنو سره د مالی مرستو لپاره هم ګامونه پورته کړي. د سیمې کاروباریان وایي ښایي د ځنګل سوځېدو له کبله د ځنغوزیو یا چلغوزو راتلونکي فصل تر نیمایي هم کم وي. د زراعت د ودې لپاره د ملګرو ملتونو اداره د دې خلکو د دې خبرې پخلی کوي چې ګواکې د دوی تاوان بیخي زیات شوی دی. دا اداره وایي د اغیزمنو خلکو د مالی مرستو ترڅنګ درې تاریخي او ارزښناک ځنګل بحالی اړینه ده. حکومتي چارواکي وایي د ځنګل د سوځېدو له امله د رسېدلي تاوان د هر اړخیز جاج لپاره د پلټنو یو کمیټه جوړه کړې ده. زمونږ خبریال بوریوال کاکړ د موضوع له تفصیل سره.
د بلوچستان په پښتون مېشته ضلع شیرانی کې د زنګغوزیو د ځنګل مالکان وایي اور د دوی د آمدن یوازینی وسیله نږدې لمنځه وړې ده. دوی وایي د شیرانی په غره کې د نږدې دوه اونۍ اور یا د زنګغوزیو ځنګل له خاورو سره ګډ کړی دی. د یادې سیمې یو قبایلي مشر ملک عبدالستار شیرانی د مئی پر 9 مشال راډیو ته وویل چې یوازې د دوی شخصي په کروڑونو روپۍ تاوان شوی دی.
په تر کال کې موږ 200 ګونۍ شکولی او په 200 ګونۍ کې په یو ګونۍ کې 100 کیلو راځي، نو دا تقریبا جوړاج 1500 مانه. په 1500 مانه کې کیلو مثال په 5000 هم وي، د زنغوزي په 5000 هم، په 5000 هم، موږ د 5000 لې حساب ما خپل خاندان مانه کروڑ روپۍ جوړې کړې دي. په تر کال کې دا وانډې تر 2000 هم زیات راځي، موږ د یوې وانډې کروڑ روپۍ مثال جوړې کړې دي. نو د اوس فصل په د اتمه په نمه کې شکاج دا یو توکو د یوې دانې زموږ نسته غرګړ پاره غسو.
د علاوالدین په نامه یو بل کس مشال راډیو ته وویل دوی درې ورونه دي او د زنغوزیو له دې غره پرته نور هیڅ آمدن نه لري. حاجی مسعود مشال راډیو ته وویل چې یوازې د دوی د خپل کورنۍ شاوخوا 1500 منه زنغوزی په دې اور کې سوځیدل دي. حاجی مسعود زیاته کړه چې د دې سیمې د خلکو نور جایدادونه نسته، بلکې همدا د زنغوزیو ځنګل یې د روزي وسیله و. په ژوب کې د زنغوزیو یو کاروباري عینالدین مشال راډیو ته وویل چې د زنغوزیو ځنګل سوځېدو د مالکانو په څیر کاروباریان هم تاواني کړي دي. د ویل که څه هم اوس کره اندازه نسی لګولای، خو راتلونکي فصل به د نه برابر وي. نموړي د خپل کلنی کاروبار په اړه وویل د زراعت د ودی لپاره کارکونکي د ملګرو ملتونو اداره اګریکلچر اینڈ فوډ ارګنایزیشن هم د دې خلکو د دې خبرې پخلی کوي چې د دوی تاوان بیخي زیات شوی دی. د یاد ادارې د بلوچستان مشر یحیی موساخیل د مئی پر 9 مشال راډیو ته وویل د دې سیمې خلک په مالی توګه 50 کاله پر شا تللی دي.
زموږ د اندازه ده چې له 10000 واخه ته 40000 هکټره علاقه چې ده هغه تباه شوې ده. یوه درخته 15000 زخه واخه ته 40000 پورې آمدن کې، او یو درخته چې فصل نیسي هغه 40 کاله نیسي، 40 کاله اخی. او رف اندازه دا ده چې تقریبا د کال چې کم د خالي د فصل تاوان دی، حالت 40 کروڑ واخه ته 50 کروڑ پورې تاوان وسو.
د زنغوزیو د ځنګل متاثره شوي مالکان وایي حکومت باید د اور د لګیدو وجوهات معلومولو لپاره د کره پلټنو ترڅنګ دوی ته د رسیدلي تاوان ازاله هم وکړي. د شیرانی ضلع مرستیال کمشنر اعجاز جعفر د مئی پر 1.5 مشال راډیو ته وویل د دې لپاره کمیټې جوړه شوې ده چې تر پلټنو وروسته به نتیجې په ډاګه شي. د ویل ترڅو چې د حکومت لخوا په مسلکي توګه کره جاج نه وي اخیستل شوی، تر هغه وخته د تاوان اټکلونه تر وخت لمخه خبره ده.
دغه د پارا کمشنر صاحب یو ټیم تشکیل کړی دی، سی ټاګه کې ډی سی چیئرمن دی، وایلډ لایف ډپارټمنټ، فارسٹ ډپارټمنټ، ایف اے او اور لایف سٹاک ډپارټمنټ اور ریونیو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، دوی به سروې کوي، فزیکل سروې د ایریا کا، بیا به ایگزیکټ جنگل ایریا اور تخمینه را باسي. نو فی الحال دا کیس آرایان دی، نو ایگزیکټ فیگر سی دی هغه د کمیټي اسسمنٹ پات راوځي.
دا له هغه وروسته ده چې د شیرانی ضلع په سلیمان غره کې د مئی پر 12 داسې اور لګیدلی و چې نږدې 2 اونۍ بل و. د بلوچستان د جنگلاتو محکمې په وینا د اوریا د مئی له 15مې د ایران د اور وژونکي ځانګړي الوتکې په مرسته قابو کړی دی. خو ځای خلک وایي چې دا اور لا هم په پوره توګه نه دی وژل سوی، بلکې ځای په ځای سکروټې بلې دي او لوګي ترې پورته کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اسلام آباد های کورٹ د مئی پر نویشتمه په یو تفصیلی پریکړه کې وفاقي حکومت ته امر کړی چې د پخوانی پوځي واکمن جنرل پرویز مشرف او تر هغه وروسته چې څومره هم وزیر زمان تیر شوي دي، ټولو ته د لادرکه کسانو په مقدمو کې نوټسونه ولیږي. عدالت حکومتي وکیل ته امر کړی چې یا خدا لادرکه کسان عدالت ته وړاندې کړي او یا هم دغه ټول ذمہوار چارواکي. شبیر احمد جان له پیښوره د موضوع تفصیل راکوي.
دا اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ د مئی په یوکم درشما د لادرکه کړل شو کسانو په اړه یو مقدمه اوریدنه ورستو. فیصله کې وفاقي حکومت ته امر وکړو چې د پخوانی صدر پرویز مشرف او د هغه نه پس چې څومره هم وزیر اعظم ناغلی دي، په شمول د اوسانی وزیر اعظم شهباز شریف، دوی ته د لادرکه شو کسانو کیس کې نوټس جاری کړل شي. د هغه ورستو د مئی په درشما وفاقي کابینه په دې اړه خصوصي کمیټه هم اعلان کړه چې پکې د داخله چار وزیر او نور وفاقي وزیران هم شامل دي. په قانوني توګه د اسلام های کورٹ لخوا دا فیصله او بیا دغه چارواکو ته نوټس سه حیثیت لري. نو اسلام آباد های کورٹ کې وکیل قیصر خان مشال لیړو ته وایي چې دا آئینی عدالت پریکړه ده او ډیره سنجیده ده، خامخا بسنه سو نتیجه ترسي.
دا یو بیسک پرنسپل اف لا ده چې د هغه په دور کې ریداس یو کار شوی نو هغه به د خلاف کاروي نم کیږي، خو هغه به عدالت ته به پیش کیږي. کانسټیټیوشنل کورٹ سره د پاور سیغه ان لیمټډ وي، د کی انډایرکټ آرمی
قانون نافذ کونکي یا استخباراتي ادارو په داسې طریقه اوچت کړی وي چې هغه د قانون خلاف وي، او هغه کسان چې د تاوان، ذاتی دشمنی او ذاتی قضیو کې ورک شوي وي په جبري توګه لادرکه شوو کسانو کې ناراضي. یاد کمیشن وایي تر دې دمه دوی ته ټول پاکستان نه د 3500 سیوا کیسونه راغلي دي، چې پکې تر دې دمه 6400 کیسونه پای ته رسول شوي دي. د چارسدي ګلاباد اتیا کلن جان پری وایي اووم کال دی چې سلور واده کړي زامن یې لادرکه دي او پته یې هم نه لګي. وایي د عدالتونو نه خولې د خدای نه اوس تمدا، ځکه چې دا په خپل هم او د بيدرکه شو بچو خزي او بچي ډېر په بد حال ژوند کوي.
دا یم کال شروع چې زما د تیرو شې وی دي، زما د اړسه شو یو کور کې جو په درخواست کو زما خبره نه حل کیږي. حکومت یې را نه کوي دا زما بچي څه بنا کوي دې دې شې وی سلو زامن مې زه خزي دي بچي دي ما څه مسله یو خزي سلو بچي یعنی د مزګ غلم ګولې پرته هغه خو امرشه هغه بادشاہ نه تم کوم زه مله یو چې زما بچی را چې زما په پستر وړاندې کړو انډیان یې مزه غوښتي چې دوی کله وګي او کله تګي نو آسان نشي کله بربون او کله مارو کله پټه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وار په وار د ملک په بیلابیلو برخو کې خپل جلسو کې دغه مسله راپورته کړې ده، او د دوی سره په جلسو کې اکثر هم د دغه لادر کښو کسانو خپل خپلوان هم موجود وي. دوی د حکومت نه د دغه کسانو د را معلومولو غوښتنه هم کړې دي. د یاد تنظیم مخکخ علمزیب محسود د عدالت د پریکړه ستایي، خوای چې ډیره تمتر نه لري.
کوم عدالت جمنت ته زه دا وایم چې دغه با شای تخلی نور هم ټول ورکوي چې څوره هم وزیر اعظم چې تر شوی دی هغه واپس راواله او هغه دوی کټګړې ته مخامخ کې خبره خدا دا چې هغه وزیر اعظم هم دومره اختیار نه لري نو کدو عدالت هم پیشي ماته نه لګی چې څه دغه نه مت داسه شو رزلټ راول باید هغه ادارې دلته اکاونټیبل شي. کای نه واضح خبره دا چې دا دوی وړي دي چې کوم جرنالیسټونه وغیرہ ورکړي دي، او بل دا چې دوی سره د دوی په انټرمنټ سنټرونو کې دي. انټرمنټ سنټر ته تر اوسه پورا نه د عدالت رسایي حاصله ده.
د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ چې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی وو، بلې اوس یې خپل ګوند جوړ کړی دی، وایي چې موجوده وزیر اعظم سره په دې اړه خبره کړې ده او هغه ورته د دې ستونزو د هوارولو ډاډ هم ورکړی دی.
د ورکو خلکو د خبره خو چې کومه ده، دا خو غیر اسلامي هم ده، غیر آئینی هم ده، غیر قانوني هم ده او غیر انساني هم ده. دا نوی حکومت چې جوړېدو په دې کې مخه تفصیلا په دې باندې بحث شوی و. د موجوده وزیر اعظم ته مونږ ویلي وو چې دا یو ډېره بنیادي زمونږ مسله ده او زمونږ مطالبه هم ده باید په دې باندې تاسو ډېر په سنجیدګۍ سره غور او فکر وکړئ. واغې دا خبره موږ سره منلې مو اوس ګورو چې عدالت څونه دا خبره مخته بوزي. خدای یو ډېر ښه آرډر د اسلام آباد هایکورټ کړی
دا په مړه ده چې تیرو خو شاشلو کالو راسې خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو پر ضد یو شمېر پوځي اپریشنې شوي دي او د هغې وروستو خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو او بلوچستان صوبه کې دا مسله تر ټولو زیاتره مخته شوې ده چې وخت په وخت په دغه سیمو کې د بشر حقونو او مدني فعالان او بیا دغه کسان خپل خپلوانو مظاهرې هم کړي دي او عدالتونو ته هم تللري. دوی د فوج او د استخباراتي ادارو نه دا غوښتنه کوي چې ردي خپل خپلوان او دغه کسان دې راخوشي کړي شي. خو بیا د پاکستان فوج وار په وار په دې اړه سپیناوی کړی چې دغه لا درګه کړی شوي ټول کسان د دوی سره نه دي. څه خلک په خپل خوښه د کورونه تللي دي، څه وسلوالو سره مل شوي دي او ځینې د وسلوالو سره د ملګرتیا د مرستو او بیا د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي او چې کوم معلوم دي هغوی مقدمې په عدالتونو کې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن کڅوم د بلوچستان د بلدیاتی ټاکنو رسته سرکاري نتیجې لا هم نه دی اعلان کړي، خو د غیر حتمی نتیجو تر مخه هلته د مې پر 19 په شو بلدیاتی انتخاباتو کې زیاتې چوکې آزاد امیدوارو ګټلې دي. ځایي خلک او د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي د دغو ټاکنو خوختي او هیله لري چې ټاکل شوي ولسی استازي به د خلکو د ستونزو په واري کې مرسته وکړي. د سمت شبنم رپورټ وو.
د مئی پر 19 د بلوچستان په 2 ضلعو کې بلدیاتی ټاکنې ترسره شوې. که څم صوبایي الیکشن کمیشن لا د ټاکنو سرکاري نتیجې نه دی اعلان کړي، خو د کوټا وایس په نامه ویبپاڼې لیکلي چې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه آزاد امیدوارانو تر ټولو زیات څوکۍ ترلاسه کړې دي چې شمېر په دې ډول دی: آزاد امیدوارانو 1400، جمعیت علما اسلام ګوند 499، بلوچستان عوامي ګوند 303، نېشنل ګوند د ډاکټر مالک ډلی 1540، پرتونخوا ملي عوامي ګوند 1090، پاکستان پیپلز ګوند 1010، بلوچستان نېشنل ګوند د اختر منګل ډلی 1002، پاکستان تحریک انصاف ګوند 1، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي 8، عوامي نېشنل ګوند 3، پاکستان مسلم لیگ نون ډلی 6، او جمهوری وطن ګوند 3. د بلوچستان ځای خلک لمن دي چې د ټاکل شوو امیدوارانو یا کاندیدانو له لارې به د خپلو سیمو ستونزې په اسانه هوارې کړي. په دې لړ کې د پښین سیمې اوسېدونکي حاجي عبدالله کبدال مشال ریډیو ته وویل:
چیرې چې بلدیاتي ادارې مضبوط وي، دا په دې سره ترقی کوي چې بلدیات تر کوڅې پورې د ممبر دی، د کوڅې حال ور معلوم دی، د کلي د مسجد حال ور معلوم دی، بیروزګاری، نیستي، تعلیم، ایجوکیشن، اوبه، بجلی، د ټول سیستم سره دی واقف وي، چونکې د ده وارډ یا د حدود محدود دی، هر مسایل ور معلوم وي.
د صوبایي الیکشن کمیشن له لوري دا ځل د ټاکنو لپاره 5226 پولینګ سټیشنونه جوړ شوي وو. صوبایي الیکشن کمیشن په خپل خبر پاڼې کې ویلي وو چې په ټاکنو کې 14000 امیدواران برخه اخلي، په کوم کې 1200 جنه غړي هم ګډون لري. د بلدیاتی ټاکنو په اړه خبريال او شنونکي شهزاده ذوالفقار مشالی ډوتول چې دا ځل په لوی شمیر کې خلک بلدیاتی ټاکنو ته راوتلي وو.
یو نیم ساس 1200 واټ کې خلک ګرسره د کاغذات نه جمع کړي، خوف او دغه ډیر زیات ول جاغوي الید کی پسند دلته چې دغه رکی غورځولې او کاغذونه غورځولې چې تاسو برخه ماخی. نو اورال چې دغه وګوري بیا خلک د جوش او جذبه په دی وو چې ک 2000 د دیارلس کې دا دغه بعد الیکشن اوس ولا خلک جذبه ډیرو جوش او پولیټیکل پارټیز انوالو پکشه او انډیپندنس چې آزاد ورته وای آزاد چې دی خلک جمع کړی او هغه په ډیر تعداد کې رااله. اورال خلک خوشاله وي چې کم سه کم دا کونسلر چې راسي نو زموږ چې دی هغه لوکل سطح باندې زموږ مسائل حل د پاره داخل کار کوي، سفند به دوی ملاو سي نو هغه علاقو کې چې په انټیریر کې دی.
ل صوبایي الیکشن کمشنر فیاض حسین مراد سره چې مکله د ټلیفون لاري څو ځله د تماس نیولو هڅه وکړه چې د ټاکنو په اړه معلومات ځنې واخلو او ورڅخه وپوښتو چې سرکاري نتیجه به کله اعلانوي، خو ټلیفون ته ځواب ونه وایي. د بلوچستان د بلدیاتی ټاکنو په اړه خبريال او شنونکي سید علي شاه مشالې ډوته وویل:
دا ځل په ټول ایالت کې زما په فکر سره انتخابات چې وو هغه امنیت وو او تقریبا چې کم ټن اوټ وو هغه هم داسې زیات معلومیږي. تر کومه حده پورې چې د پښتني سیمو تعلق دی نو زما په فکر په پښتني سیمو کې هم دا وخت په ډیر زیات تعداد سره چې کم ووټران وو هغه راووتل. او تر کومه حده پورې چې د میرمنو خبره ده، د میرمنو خبره خو دا یقینا ډیره د ستاینې وړ خبره ده چې دا وخت د بلوچستان په پښتنه سیمه کې هم په ډیرو ځایو کې میرمنې راووتلې، هغو د خپلو رایو اظهار وکړي، دا یو ډیره ښه خبره ده.
د حکومت له لوري د نظم پر ځای کولو لپاره د ټاکنو پر مهال د لیویز پولیس او ملیشیا ځواک ځای پر ځای کړل سوي وو. د حکومتي چارواکو په خبره د ټاکنو پر مهال د نوشکي سیمه کې د دوو مخالفو ډلو په نښته کې یو کس وژل شوی او د سبې په نور بیلابیلو سیمو کې شاوخوا دیرش کسان ژوبل سوي هم وو. صوبای الیکشن کمشنر څو ورځې وړاندې مشالې ډوته ویلي وو چې د بلوچستان پر پاته دوو ضلعو کوټه او لسبلبا د نیو الکابندۍ جوړولو وروسته ټاکنې کیږي. په بلوچستان کې ورستۍ بلدیاتي ټاکنې د 2013 میلادي کال د دسمبر پر 1 متر سره سوي وي او د 2013 کال په دسمبر کې موده پای ته رسیدلې وه. سمت شبنم، مشالې ډو کوټه.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو، د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو اربیا له طالبانو سره د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو د تعامل غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې خبرداري ورکړل چې طالبانو لا ان جواب افغانستان ګډوډۍ خواته بوزي. شیخ محمد السانی د مې پر نوښتمه له فاینانشل ټایمز رسپانس سره په مرکه کې ویلي نړیوال ټولنې له طالبانو سره په تعامل دا ډله له افراطي پالیسیو راګرځول شوې. د چارو ځینې افغان شنون کې بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر له دې خبرې سره موافق ندی. تفصیل د اسمت ساروان پر رپورٹ کی.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تدریج افراطی اقدامات په تیر بیا د شزو خلاف زیات کړی دي. د زینو نظر خواندانو په باور دا ډول اقدامات نه یوازې دا چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو او د دوی له حکومت سره تعامل ته نړیواله ټولنه نږدې کړی نه ده، بلکې لا یې ورڅخه لري کړی ده. د ولسی جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنون کې شینکی کړو خیل وای
زه د قطر د وزیر خارجه نظر سره موافق نیم، ځکه چې طالبان هیڅ کله هم د بهرنیانو د نظر د بدلول په خاطر باندې افراطی حرکتونه باید نه کړي، ځکه چې هر څومره د افراطی برخورد وکړي مهغومره افغان ولس د ځان لری کوي او د دې په ناکامۍ کې به رول ولوبوي.
خو د قطر د بدلونو چارو وزیر وای ک له پایله له طالبانو سره تعامل شوی وای دا ډول کارونه به نو شوي. د زیاتکړه عملاً ویني چې سخت دریزی زیاته شوي، اقتصادي بحران روان دی او دا خلک د افراطیت او شخړو لور ته بیایي. دا داسې شی دی چې باید ورڅخه ډډه وشي. د سیاسي چارو نظر خواند عبدالکریم حقانیار د قطر د بهرنیو چارو وزیر پشان باور لري چې د طالبانو تجرید لا سختري زړلو ته لار هواروي.
زه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر دغه نظر پر ځای بولم. افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد ده، اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود دی، د افغانستان خلک ځوانان خصوصا د فقر او مجبوریت لمخې ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د طالبانو پر یو شمېر اقداماتو لکه د جنو او شزو خلاف د محدودیتونو پر لګولو انتقاد وکاوه، خو په دې کې هم نړیواله ټولنه په تیره بیا لویدي سوال ملامت وبلل چې پر طالبانو یې بندیزونه ولګول، حال دا چې د ده په وینا له طالبانو سره اړیکو کولای شوای چې د دې ډلې د افراطي پالیسیو مخه ونیسي. شیخ محمد السانی چې هیواد یې د امریکا او طالبانو د اتلس میاشتنیو خبرو کوربه و وایي چې اوس هم کېدای شي چې تر دې د وضعیت خرابېدو مخه ونیول شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
او سوریدن کو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم ټکی د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان تر نامعلومی مودې پورې پر دزبندۍ صلاح شوې دي. امریکا غږ او پاکستاني ډان رسپانې د سرچینو په حواله ویلي چې پاکستانی چارواکي او تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په داسې وخت کې د اوربند پر غځولو صلاح شوې چې لوړاندې د شوې دزبندۍ موده 13 شپه پای ته ورسېده. د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې د افغان طالبانو په منځګړتو په کابل کې دا مهال روانې دي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې نصرګند وسلوالو یو ځایي تن وژلې ده. د میرعلي تاڼي یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشالو ته ویلي چې وسلوالو د مې پر دیرشمه په خدي سیمه کې یو ځایي تن وژلې او هغه بیا تښتېدلی دی. د دې برید ذمواري کمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. یو بل خبردار چې د بلوچستان په پښتون میشته ضلع شیرانی کې د زنغوزو یا چلغوزو د ځنګل مالکان وایي اور د دوی د آمدنۍ یوازینۍ وسیله نږدې له منځه وړې ده. دوی وایي د شیرانی په غره کې د نږدې دوه اونۍ اور د چلغوزو ځنګل خاورو سره ګډ کړی دی. د شیرانی ضلع مرستیال کمشنر بیا د مې پر دیرشمه مشال لوی ته ویلي چې د دې لپاره یو کمیټي جوړه شوې ده چې تر پلټن وروسته به د ټول تاوان اندازه په ډاګه شي او دوی به هڅه وکړي چې له اغېزمنو سره مرستې وشي. یو اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله دا خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي او نن په کې تاسو د نور مطالبو تر څنګ په کوټه او پېښور پښتو اکیډمیانو کې د ترسره شو وروستیو سیمینارونو په اړه رپورټونه واورئ.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونې مهم د خبرونې په زولی کې درته د خبرېدو لپاره بیلابیل مطالب راټول کړی دي. له تاسو هیله لرو چې تر پایه مې بدرګه کړئ. په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ د مې له 14 تر 15 د سهیلي پښتونخوا ادبي تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې درې ورځنۍ نړیواله څیړنغونډه وکړه. یادې غونډې ته د پاکستان د بیلابیلو سیمو تر څنګ له افغانستان څخه هم د پښتو ژبې او ادب نومیالي تاریخ پوهان او لیکوالان ورغلي ول چې خپلې مقالې هلته وړاندې کړلې. د مشال رادیو خبریال سمات شبنم هلته موجود او یو تفصیلي راپور یې پی جوړ کړی دی.
د پښتو اکیډمي کوټې لړخه د سولې پښتونخوا ادبي تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې د درې ورځنۍ نړیوالې څیړنغونډې تابعې شوې وه. څیړنغونډې ته د پښتو ژبې پر بیلابیلو اړخونو نومیالیو تاریخ پوهانو او لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په څیړنغونډه کې د افغانستان په ګډون اسلام آباد، کراچي او خیبر پښتونخوا څخه ادبوانو ګډون درلود. د پښتو اکیډمۍ کوټ مشر سید خیر محمد عارف د یادې څیړنغونډې په اړه د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پښتو اکیډمۍ کوټ لړخه هڅ کوي چې موږ د پښتنو ترمنځ یو داسې تار جار کړو چې هغه د ټولو لپاره د یووالي سبب وګرځي.
موږ د پښتو اکیډمۍ کوټ لخوازه مسلسل دا کوشش کوو چې موږ د ژبې په حواله، د خپل کلچر په حواله، د خپل تهذیب او تمدن په حواله باندې د پښتنو ترمیان یو داسې تار جار کړو چې هغه د ټول د یووالي سبب وي. ظاهر ده چې ژبه ډېر بنیادي عنصر دی، هغه د تاریخ په حواله هم، هغه د تهذیب په حواله هم، هغه د کلتور په حواله هم، او هغه د نزدیکت او وینې په حواله هم. نو زموږ کوشش دا چې موږ د لر او بر پښتون وطن زه خلک را وغواړو د لې سره کښینو. دا هغه دوې درې ګټې، یو دا چې دوی خپله زړه وویني، یو د بل په حالات خبر شي، پر ملکي مسایلو باندې وغږېږي، پر ملکي حالاتو باندې، خصوصا د پښتنو پر حالاتو باندې یو له بل سره خپل خیال شریک کړي، او بیا کم از کم په اتفاق باندې ولای عمل هم جوړ شي چې یار دا په کار دی، دا نه دی په کار.
چې
څېړنې غونډه پر اتو برخو ویشل شوې وه. په لومړۍ ورځ لومړۍ برخه کې د سولې پښتونخوا تاریخ او لرغونو آثارو باندې لیکوالانو برخوالو ته خپلې مقالې واورولې. دویمه برخه د سولې پښتونخوا د غزل مزل تنقیدي څېړنې ته ټاکل شوې وه. په دویمه ورځ د سولې پښتونخوا د نظمینداره او د سولې پښتونخوا غیر کیسیز نثر باندې مقالې وړاندې شوې. په دویمه برخه کې د سولې پښتونخوا غیر کیسیز ادب او په سولې پښتونخوا کې سندي او غیر سندي تحقیق باندې لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په دریمه ورځ لومړۍ برخه کې په سولې پښتونخوا کې تنقیدي هڅې او په دویمه برخه کې په سولې پښتونخوا کې پښتو رسنۍ باندې لیکوالانو برخوال ته خپلې مقالې واورولې. د رسنۍ په اړه د خیبر پښتونخوا څخه غلی میلمه ژورنالیست راشد خان خټک د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې رسنۍ خپل یو اصول درلود، خو چې لکله ټولنیز رسنۍ راغلي دي نو د رسنۍ خپل اصول تر پښو لاندې کیږي.
رسنۍ خو په هر وخت کې وي که نه، دا خو بڼه یې بدلیږي، شکل یې بدلیږي. هر د رسنۍ د مور د بدلېدو سره یو لوی تغییر راغلی دی. یعنی په هغه وخت کې چې اخبار راغی بیخی د یو دور نه بل دور ته خلک داخل شول، بیا چې کله ریډیو راغله نو هغه یو بل پړاو، بیا چې ټی وی راغی نو هغه یو بل پړاو. اوس چې دا ډیجیټل میډیا راغلی ده نو دا ډیر پخوا به داسې وګوره، دغه پخوانی دغه چې یو رسنۍ داسې وي چې یو کس په ډیرو خلکو ته مخاطب وو، یو کس په خبر ورکو، مقاله به یې لیکله، اداریه به یې لیکله، کالم به یې لیکو، یا به یې وینا کوله په ریډیو کې به څه ویل، په ټی وی کې به څه ویل، ډیرو خلکو به اورېدل. اوس ډیر خلک خبرې کوي او ډیرو خلکو ته یې کوي. یعنی دا بیخي یو ډیر غټ بدلون دی چې په دغه کې راغلی دی. او بل دا دی چې د ډیجیټل میډیا یا دغه د کمې چې ټولنیز رسنۍ دي، دا فیسبوک دی او ټویټر دی او دا انسټاګرام دی او دا شیان، په دې کې هر سړی چې دی دغه شو، یعنی ویونکی شو، هر سړی یو خبره لري که سمه که خراب وي. او د دې سره د هغه کم اصول چې دي هغه نه مراد کیږي. یعنی په دغه خو داسې یو هغه د بیلانس اصول لري که نه ژورنالیزم، چې یو کس به مسئول به وي، هغه به یې ګوري چې په دې کې دا 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 شیان په کار دي، دا دا شیان نه دي په کار. چې کوم د ژورنالیزم اصول دي هغه نشته. اوس هر چا چې څه وویل او په هر څه وخت یې وویل،
په چیرنګونډ کې مېرمنو هم ګډون درلود، خوشمیره لږ لیدل کېده. له خیبر پښتونخوا څخه راغلي لیکوالي سیده اسینګل مشال ریډیو ته وویل چې د کلتور او د ټولنې په دې سختو بندیزونو کې د یوې پښتنې مېرمنې لپاره لیک او تخلیق کول ډیر ګران کار دی.
ډیره زیاته خوشاله شوم چې په ماضي کې چې کله تاریخ ته لاړو، لری لاړو، نو ډیرې زیاتې مېرمنې، ډیرې فعالې مېرمنې مخې ته راغلې. د دې سیمې چې تعلق یې د سویلي پښتونخوا سره و، د ادب دپاره ډیر زیات کارونه کړي دي. خو د بدمرغه هماغه خبره به کوو چې د کلتور او د ټولنې په سختو بندیزونو کې بیا لیک او تخلیق کول د یوې پښتنې مېرمنې دپاره ډیر زیات ګران کار دی. اوس چې ما کتل یا پرون داسې چې موږ ګورو، نو په دې سیمینار کې هغه ونډه ډیره زیاته په نظر نه راځي. خو بیا هم ډیره زیاته خوشحاله یم چې یو څه پیغلې نجونه مېرمنې زموږ سره ملګري دي، راځي په ټولو نشستونو کې موږ سره شرکت وکړو، او ډیر په غور سره او ډیر په فکر سره دی عالمانو دا خبرې اترې واورېدي او دغه دی موږ سره ناستې پاستې وي. نو دام لکه د تبدیلۍ یو دغه دی که نه، یو آغاز به ورته زه وایم چې دی لکه وخت لږ بهتر شوی دی، او داره چې لږ مخ په وړاندې باندې ضرور تللی دي مېرمنې. نو وخت ډیر مخکې تللی دی، کامونه ډیر مخکې تللی دي، او موږ هغه بدبخته پښتانه یو چې ورځ په ورځ موږ لکه لرې کیږو د ترقۍ نه او د دې پرمختیا نه. نو باید چې موږ د خپلې آبادۍ د نیمه برخه چې کومه ده، دا د خپل ځان سره لکه شریکه داسې روانې اوسه.
د چیرنګوډي وې برخوالې رحمت بیبی اڅکزي مشال ریډیو ته وویل چې په ډېر کتابونو لوستلو یا ما په ډېر وخت دومره څه نه سوزده کولای لکه په دې چیرنګوډي کې ما په درو ورځو کې زده کړل.
چونکه زه استاد یم او د خپل بچانو یا د نږدې بچانو علاوه زه د ډیرو شاګردانو هم پرورش ما په ذمہ دي. نو دارنګ سیمینارونه او دارنګ شیان چې زه اټینډ کوم، زه چې په دغه کې ګډون وکم، نو زه خپل د شاګردانو لږ زه د ما د خیال دي، زه خپل د خیال دي چې د شاګردانو لپاره لږ نور بهتر استاد ثابت کېدای شم. او په دارنګ سیمینارو کې
تاسو یقین وکي په ډیر کتابو ویلو باندې پر بخې ډیر ټایم باندې ما دون شیان سوز د کولای کم چې په داسې منار کې بدري ورځې زده کړې
د یادې درې ورځې چړن غوډي هر شپې پای د خیبر پښتونخوا څخه غلی میلمه اسپانیار خټک د کتک ټاس پنڅا پای ته رسیدل سید خیر محمد عارف مشالی ډټول چې مرده پښتو ژبې کلتور او ادب د پرمختګ لپاره هڅه کوو هغه کتابونه تر چا پرسو چې د پښتو ژبې لپاره په ګټه تمامېږي
موږ یو کوشش دا وکړو چې موږ ښه کتاب هغه کد کابل لیکوال لیکل دي کد پېښور لیکوال لیکل دي دا هغه د پاره موږ تر کې کار دی موږ یو ریویو کمیټې جوړ کړې ده هر څوک چې هر ځای پښتو کتاب راوستي موږ ریویو کمیټې ته ورکو هغه دا رپورت راکې په قاعده صفه په صفه وګوري چې دا کتاب په دا د بنیاد باندې د چاپول ور دی دا هغه کتاب موږ چاپ کړو او هغه تر چاپ ورسو دا هغه ګټه ده چې اوس کوټه اکیډمي یعنی پښور اکیډمي زما خپل تروس د کوټه دی کې یو لیکوال کتاب نه چاپ کړی خو موږ په دا والا په دا سرلوړی وکړو چې موږ د پښور د لیکوال کتابونه هم چاپ کړی دي موږ د افغانستان د لیکوال کتابونه هم چاپ کړی دي بلات فریک صرف د کتاب معیار د کتاب موضوع چې هغه زموږ تاریخ سره زموږ جغرافیا سره زموږ له کلتور سره څور قدر متعلق دي او کچیر هغه تخلیقي کار دی نو هغه د نوې دور له تقاضو سره څور ارتباط لري په دغه بنیاد موږ سلکشن کوو
پښتو اکیډمي کوټې د خپل مزل پیل له 1901 میلادي کال څخه کړی په خپل 50 کلن مزل کې د پښتو ژبې پر بیلابیل اړخونو شاوخوا 200 کتابونه چاپ کړي دي یا د څېړنې غونډه پر 15 مئی د شپې په ټنګ ټکور خبرونه پای ته ورسېده سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
د سمت شبنم راپور موریده اوس ورزو په خبرته چرته چې پښتو اکاډمۍ په یوې پښتو املا د لیک لوست عامولو په هدف دوه ورځنی سیمینار جوړ کړو یاد سیمینار چې پښتو لیک لوست پرمختیا او املایي ستونزې سرلیک و پکې پښتنو پوهانو خپلې مقالې واورولې د دې سیمینار اهدافو کې د پښتو لیک لوست په اړه سفارشات راغونډول د املایي ستونزو په اړه د پوهانو تحفظات مخې ته راوړل او ځینې نور شامل و دا سیمینار د مئی په 18 نیټه ترسره شو نور تفصیل د غلام غوث په راپورټ کې اوریدلی شي
په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو لیک لوست پرمختیایی او املایی ستونزو د سرخط لاندی دو ورځنی سیمینار ترسره شو د دغه سیمینار د اهدافو په اړه د پېښور پوهنتون د پښتو د سنګي ډایریکټر نصر الله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
چې نه پښتو عام کړل شي پښتو خلکو ته ډېر ورسول شي په لیک په ول سره د لوست په ول سره دا څلور جو جز دي د یوې ژبې د لپاره پاغه کې ویل او اورېدل دا خو عام دي په دې کې چاته ستونزه نشته ستونزه چې دا هغه په لیک کې ده یعنی چې ته په خپل څه ذهن او فکر کې یا څه د خپل ضمیر اظهار کول غواړي هغه لیک ته سپرل دي دویم لوست یعنی د علم د خورولو لپاره دغه دوه بنیادی شیان یو لیک دی یو لوست دی دا بنیادی مهم دی ژبه اعلی ترقی کولی شي چې په هغه کې د لیک لوست زرایي او دا غي ستونزې حل کړی شي او زراعي عام کړل شي او په ریاستي سطح باندې په دولتي سطح باندې په ولسی سطح باندې په ادارو کې په نورو ارزایونو کې چې چرته ضرورت وي دغه دوا انصر په کوي توګه محسوس کړل شي او ودا ور کړی شي
د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړی ظاهر شکیب د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بر وطن کې پښتو ژبه سرکاري حیثیت لري او هغلته کې د پښتو د معیاري لیکدود په برخه کې ډیر کار شوی خو په کار ده د دواړو وطنونو لیکوالان او د ژبې پوهان په یو معیاري لیکدود باندې متفق شي
زه فکر کوم چې ژبه او دغه چې ده لهجه
دا دوا بیل شیان دي دا په خپل زبانه سم دي د املایی وحدت د لپاره په ټولو جبو ګډیر کار شوی دی کومنګ نور د پرمختللی جبو وګورو د دیو د لپاره ډیر زیات کار شوی دی د سی بحثونه چې عدالت کیږي یا په باړه غلې کیږي یا بر کیږي یا لر کیږي دا بحثونه د املایی وحدت د لپاره ډیر مهم دي د کی ستونزې په نخه کیږي په دې کې هغه زمونږ د جبو نږدېواله په نخه کیږي د لهجو بحثونه را مطرح کیږي د وینو او د کلمو بحثونه را مطرح کیږي دغه بحثونه د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره زه فکر کوم چې دا ډیر مهم بحثونه دي خو کومنګ د سی بحثونه ونه لرو نو موږ بسل کاله بعد ما یاري جبو ون لرو دغه بحثونه د جبې د بقا لپاره او د جبې د پرمختګ لپاره ډیر مهم دي
خدا پښتونخوا وطن لیکوالان او پوهان په دې نظر دي چې د باړګلې په کانفرنس کې شي د لر او بر وطن پوهان په کومه املا سلا شوی وو په کار ده هغه د پښتو معیاري لیک دود وګرځولې شي د نوخار یو لیکوال او په بیلابیلو سکولونو کې د پښتو ژبې یو پخوانی استاد فرهاد محمد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
پښتو اکیډمي په کال 1990 کې په بغړګلې کې یو اجتماع رابللې وه او د پښتو د املا په باره کې هلته کې ځینې فیصلې کړې وې او هغه فیصلې د بغړګلې د اولسو فیصلو په نوم باندې بیا شایع کړې شوې وې دغه باندې وخت په وخت بیا ورکشاپونه شوو چې په دغه املا کې موږ څه کمی یا څه سقم پاتې دی چې هغه لرې کړو موجوده دا نن او یا پرون په ولسم او اتلسم چې دا کوم پښتو کې کومه کوم سیمینار دوه ورځې منعقد کړی نو د دې غرض هم دغه دی چې زمونږ د املایي وحدت دا برقرار پاتې شي او که په دې کې څه کمی وي چې هغه کمی مونږ پوره کړو
په سیمینار کې د پښتو ژبې د پوهانو لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ زده کوونکو هم برخه واغستله د عبدالولي خان پوهنتون نه د غونډې ته راغلي یوې زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل
زمانو سبا ګل زبیر دی او د ایم فیل سکالر یم بچا خان پوهنتون الته نایم فیل کوم په یو کور کې یو قسم خلک اوسيږي کباغي کې بل څوک انټر شونه داغي غلهجه خو نشي ویل کنه زمونږ لهجه سره لیکل هم بدل شوی دي زمونږ غلهجه دومره هاوي شوی دي چې هغه په لیک لوس کې راغلي دي نو د لهجه سره مونږ په کار دي چې مونږ لیکل په یو لهجه کې راوړو په یو املا کې راوړو لکه مونږ که عام پښتو وایو نو مونږ به د یو بل نه جدا وایو کو لیکل کو د یو بل نه جدا کو خو که نصابی ژبه زمونږ یو شي نو الله ودا کار کې چیز موږ په هان او وړي زموږ لیکوالان او وړي نو دا کار به ډیر زیات اسان شي
دغه سیمینار کې د پښتونخوا بلوچستان او افغانستان لیکوالانو شاعرانو او د پښتو ژبې سره تړلي د تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو او د پښتو ژبې د پرمختیايي ستونزو او لیکدود په اړه مقاله هم وړاندې کړې غلام غوس مشال ریډیو پېښور
له پیښور مو د غلام غوث رپورټ اوریدو تاسو د مشال راډیوي مجلې ته غوښی اوس یو تنزیه لنډه کیسه درته وړاندې کوم د دې کیسې لیکوال اباسین کاتب دی نوموړی افغان لیکوال دی او پر ټولنیزو رسنیو خپلې لنډې کیسې او خاطرې خبروي دا کیسه هم موږ د ښاغلي اباسین کاتب له فیسبوک پاڼې نه راخستې او لاغوی نه په مننې په غږیزه بڼه درته وړاندې کوم مسافر دی ورکه شي کله چې سوک نوم یادوي نو ماته لوبیا را یادېږي او لوبیا چې خورم مسافر را یادېږي کیسه دا سیدا چې په لندن کې مونږ درې انډیوالان په یو کور کې اوسېدو یو چای هم نشوي د مولې بلکې اگي په خولي خو په شرمونو به شرمولې زه چې اوم نو دومروم چې لوبیا په خول مې د خپل اپریدي آشنا نزد کړیو دانو د خدای په زل او کرم او چې پسته شوی لوبیا او چخړید شوی رومیان با په کنزرو ډبلیو کې ارزان او پریمانه پیدا کیدل مخام چې بشو درې ډبلی لوبیا او یو ډبلی رومیان با مې دیکته ور واچول او چمچه با مې پکې تا وکړه کله به چې ما په پخلنځي کې دا اشتها وجون کې هوسانه په خوله نو د همسایه له پخلنځي نه چې دیوال را سره شریکو د ډول ډول خوراکونو بویونه راتلل او اشتها به بهتره ژوندې کوله زموږ هم سایګان چې دوی کشمیرانو چې وخزه او میړه او درې بچانو
یوه انجلۍ وو او دوه لکانو چې تقریبا درې واړه ځوانانو. میړه یې ټیکسی وانو، بچیان به مکتب او کالج ته تلل او د ښځې کار دا و چې دوی ته به هوسانې پخولې. یوه ورځ ده او یک شنبه ده، سخته باراني ورځ ده. یو انډیوال مې چې د کاکا زوی په بل ښار کې اوسېده هلته تللی وو، او کوم چې په کور کې وو د وی چې زه مې ماما کره ځم، خو پام کړه چې دیګ ته لوبیا وانه چوي، ځکه چې د ماما ښځې مې راته ویلي چې نن ستا د انډیوالانو لپاره د ماښام ډوډۍ زه تیاروم. دینو له کوره ووت او زه په کوټه کې تلویزیون ته پرېوتم. اوس نو د ځان سره وایم چې چرګ پلو به وي که مایچه پلو، زعفران پلو به وي که سبزی چلو، خو لګیا یم او په خیالونو کې په غوښو پلوونو شخوندونه وهم. لنډه ی دا چې ورځ مې په چورتونو کې لنډه کړه چې مازیګر شو پخلنځي ته راغلم او د لوښو په مینځلو مې پیل وکړ. ورو ورو او په مزه مزه مې لوښي ومینځل او پخلنځی مې هم سره پاک کړ چې په دې کې ور بیرته شو. یا پیرا بابا پلی بخته ورشه. دا دی چې ملګری مې درې سر په سر تړلی دیش کې په یوه ټوټه کې راوړل. زر زر مې د اخبارونو پاڼې ورته په میز خورې کړې او دیچکې مې را خلاص کړ. اخ اخ کوفته، واخ واخ قابلی پلاو. په دې دریم دشکی کې بسوی چې را خلاص مې کړ نو تنکې بنډۍ دی. ما وی یا الله، ملګری مې وی بسم الله او ورتهون خطو. هغه چې یو سو مړې وکړې وی چې نور نو زموږ شم تبن، هغه بالته خزان مور کړو. خو ما د زړه له کومې نه بیلچې پکې خخې کړې او د سبا برخه مې هم وخوړله. خچ مور شوم په گیډه کې مزای پاتې نه شو، نو په زړه کې مې وای چې یا خدای قربان دې شم له نعمتونو چې دا گیډه د لګ غټه پیدا کړې وای. خو خیر، پورته شوم د پخلنځي نه مې پاک پتنوس غوري او قاب راوړل او پاتې شوی پلو او کوفته مې په خمه حرارت پکې واچول او د پلو پر سر مې د غوخې خکولې بوټې کې خوده. ملګری ته مې وای چې ور را بیرته کا چې زه د همسایګانو حق ور ورسوم. ملګری مې چې دا خبره واورېده په حیرانۍ راته ویل، مولا نصرالدین نه یې د څه لپاره؟ ما وی خدای به اجرونه را ورسوي. هغه چې لږ بې دینه غوندې ووی چې خدای په لندن کې مړه ګیډه لوبیا نه در رسوي او ته یې د آخرت د اجرونو په تمه یې. پرېږده بابا، اجرونه مجرونه نشته. ما وی سې کوي که خدای کول اجرونه به په آخرت کې نه په همدې نړۍ کې وګوري. خو ورې په غوټه ټنډه راته بېته کړ. ما د اجرونو نه ډک پتنوس د همسایګانو کور ته یووړ. ور مې ټک ټک کړ. دا د چې کشمیری ښځه په خپله راووته. د ادب په ډیرو لوړو خانو کې مې په اردو ژبه غوړ سلام ورته واچو. ښځې وی چې ته خو زموږ همسایه یې بچه. ما وی او ترورې، موږ ستاسو همسایګان یو او افغانان یو. د ډیر وخت نه مې په زړه کې تاوېدل چې یو ښه قابلي پلو پوخ کم او تاسو ته یې راوړم چې د همسایګۍ حق مو ادا شي. خو موږ مسافران او مجردان یو، ټوله ورځ په کار او په سبقه کې مصروف یو. نن مې لږ وخت پیدا کړ او دا پلو او کوفته مې تاسو ته راوړي. او بیا تاسو کشمیران خو زمونږ تربوران یې. ښځې چې زما د مینې نه ډکې خبرې واورېدې نو په ډېره مینه او اخلاص یې رانه مننه وکړه او زه بیرته خپلې غمخانې ته راستون شوم. پیرا حضرت میرا چې سبا شو کاری ورځ پیل شو، نو زه ملګری مې دواړه د ژوند سرګردان بازار ته ووتو. مخام چې ستړی استومانه راستون شوم نو د غمخانی ملګری مې له وخت تر رسیدلی و. زه هم ورسره کیناستم او د ورځې کارګزاري مو سره تیره کړه. لا مې ستړیا وتې نه وه چې ملګری مې وی پاسه چې وګیم او لوبیا شپکی. زه چې د نورو ورځو نه لږ ډیر ستړی او ناسازه وم، ورته مې وی چې لږ مې پرېږده آشنا چې دا ستړیا مې ووزي. وړم دې چکن شاپ ته او خوندور چکن چپس در باندې خورم. هغه هم د سترګو په اشاره کې ځواب راکړ چې سمه ده. داسې لس پنځلس دقیقې چې تیرې شوې، ما وی پورته شه چې ځو. ملګري مې بوټان په پښو کړل چې ور ټک ټک شو. یو بل ته مو سره وکتل او زه ورته ووتم چې ور مې بیرته کړ. د کشمیری ښځې زوی د خدای د نعمتونو نه ډک پتنوس نیولی ولاړ دی. ملګری مې راغه کړل چې څوک دی؟ ما وی د پرونی کوفتی او پلو اجرونه او ثوابونه. بیا نو تر سو چې مونږ لته اوسېدو د جمعې بدرې یا سلور ځلې د هغې کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه ته رسېدل.
تنزیه لنډه کیسه مو واورېده چې لیکوال اباسین کاتب و. اوس ترته د خوږ ژبې شاعر پیر محمد کاروان یو ښکلی شعر وړاندې کوو. دا د هغه له تازه شعرونو څخه دی او زموږ همکار بشیر ګواخي درته په خپل غږ کې وړاندې کوي. خو له همدې سره به د مجلې دا ګڼه هم وتړل شي.
یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. چې طالب دی په تل دورې خمو، د نرګسو شپږ و پاڼې ځان وو. د لونو په موسم کې وو لمر سوی، د اخلاص په آینه کې به روخان وو. ور په شابه دی چې بار هم د ازغو کړ، ور په شابه دی چې بار هم د ازغو کړ، لکه گل به په مسکا مسکا روان وو. تبوای ټول غاټولې دی ملګری، تبوای ټول غاټولې دی ملګری، چې مزل به په خوشی بیابان وو. خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، د زړه تارې غزولې تر جانان وو. دروازې به یې د تندې ټکولې، دروازې به یې د تندې ټکولې، په لمدو ګوتو نری نری باران وو. لمیگی نبی هم پخی بچولی، لمیگی نبی هم پخی بچولی، پلا سونو کی زور د پالوانو. مقلدی نه د شرنګ نه د غرزنګ وو، مقلدی نه د شرنګ نه د غرزنګ وو، په څپو با سمندر د د پشان وو. خپل سوکړکی توا من هم او سلوا هم، خپل سوکړکی توا من هم او سلوا هم، مستغنی چی د تای له دسترخان وو. دروژې دروژماتی غوندی خوب، د روژې د روژماتی غوندی خوب، رواجینو پمینا مسلمانو. په لټون باندې کاروانه مونږ کی په لټون باندې کاروانه مونږ کیږي یو پتیګو کې غمه